د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې د خپل کوروا بشیر ګواخمینه او سلامونه ومني. په دې ګړ کې به ما سره منور شاه هم یغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. په رپورټونو کې درته بیلابیل موضوعات لرو، د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبرو، او همداراز تاسو به په دې ګړې کې مطبوعاتي کتنې او مرکې هم دراورو. په اخر کې ستاسو د خوښي خبرونه پام کوه تنزیه پروگرام هم اوریدلی شئ، خو اول به له منور شاه خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی، نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل سفر کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به یې نا امنی قابو کولو کې بریالی شي. او د یمن شیعه حوثی باغیانو ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جاز یې ویشتلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. نن با د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي، او په ترس کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. دا راز به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیده کاته کوي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسي کابل ته د نواز شریف د اولنی سفر دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2014 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و، چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. نن په کراچۍ کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایي نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همداراز عوامي نېشنل ګوند د 12 مئی د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12 مئی د پیښې پر ضد لاریون کوي. یاد دی وی چې د 2008 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ شي کې وسلوالو د هغه وخت لری کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کونکو ډزې کړې وي، چې پکې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وجل شوی او 300 زیات جوړل شوی وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف کې د خپل حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بے انصافي او د پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د مظاهرې مهم ټکی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بهادر پرون مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي، خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د دې درنې په اړه لا څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګند کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نا امنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په حق له خبريالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې هم یاد کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې 14 کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو هفتو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. بلخوا ولسمشر غنی ویلي د نشه یي توکو مخنیوي یوازې د افغانستان ذمواري نه ده. پرون د ولسمشر زماڼۍ ارګ نه خپره شوې خبر پاڼه وایي اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې او د قانون نافذولو د نړیوالې ادارې له مرستیال ښاغلي ویلیام براون فیلډ سره پرون په ارګ کې ملاقات کړی دی، چې پکې د نشه یي توکو په اړه د ګډې تګلارې د دې د سمګلنګ د مخنیوي څو اړخیزه همکاري او له یو بل سره د معلوماتو د شریکولو په موضوعاتو بحث وشو. د یمن شیا حوثی باغیانو پرون ویلی د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگی جازی وشتل او غرزولې ده. دا خبر یو شیبه ورسته له هغه مخې تراغله چې مراکش ویلی وو د خپل مشن پر مهال یو جنگی جاز لا درکه شوې ده. د حوثیانو خبری ټلویزیون المسیرا ویلی د حوثی قبایلو هوایی دفاعي نظام د ساده په وادي نوشور کې یو جنگی جاز غورځولې ده. یاد سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. المسیرا د غورځول شوی جاز د ملبی او د هغې ترڅنګ د قبایلیانو د خوشحالۍ نمانځلو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لید کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې ناامنۍ په اړه خبرې اترې کوي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د تیرې فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت ګړی رامنځته کیږي. او وروسته خبر دا چې د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هند تر واک لاندې برخې پولیس وای پرون یو بس چې پکې ګڼ شمېر خلک سوار وو یوې جوړې کندې ته غورځېدلې چې پکې درش کسان مړه شوي دي. د یادې سیمې د پولیسو مشر دانش رانا ویلي داسې ښکاري چې د یو موړ نه د تیرېدلو په وخت بس د ډرایور د قابونه وتلی دی. نوموړي ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان جوبل شوي هم دي. دانش رانا زیاته کړې چې د پیښې ځای ته پولیس رسیدلی وو او د زخمیانو د ریستلو کارونه یې ترسره کول. دا بس اودمپور نومې ښارګوټي ته روان و چې د هند تر واک لاندې کشمیر د مرکزي ښار سنی راګر نه 200 کیلومتره لرې مروټي نومې کلي سره نږدې د حادثې ښکار شو. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته منور شاه وړاندې کړو. په دې ګړې کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اوسه. کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف کا دغلته ورزی. د افغان پارلمان یو غړی وای د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ډیر ضروری دی.
که چیرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي په پزبنو کې صادق نه اوسي او مخ سیاست د پای ته کې کېنی دي بیا به هم د تیر په څیر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راشي.
نن عوامي نشتل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2020 کال د مئی په 12مه د وژل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسي او مظاهرې کوي. تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک وژل شوی دی. د قبایلو مشران ولې خوندي نه دي؟
د پاتہ او عمود کې د شاشې مې ورګی دا چې موږ د دې طرف قربانیان خو ورکو خو په دې ملک مې ته دین شان په نظر کتلې کیږي او د پاکستانی په نظر کتلې کیږي.
په اونی ذاتن زی خبرونه پام کوو کې بواوري
په سرکاري هسپتال کې خو په آرام شوه. هلته خو په واډونو کې دومره لوی لوی مونګکان ګرځي لکه پښوګانی.
زین نور رپورټونه هم شته موږ سره اوس. اوریدونکو لومبی رپورټ ته بور شو. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف کور بده. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړي سره ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه کیږي چې د خپلو افغان سیالانو سره به ځینو برخو کې د همکارۍ او تړونونه لاسلیک کړي. په دې حقله نور تفصیل سراج زهیر څخه.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. وزیر اعظم نواز شریف سره به په پلاوي کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری او د پوز مشر جنرل راحیل شریف هم ملګری وي. نوموړي به په کابل کې د خپل اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله سره ویني. خبر پاڼه چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړل کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پاڼه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومړی سفر دی. د دې نه وړاندې نوموړي په کال 2014 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او یو پام دی اړوند یو مرکه درته دروو. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دورزي چې د روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د خکولو لپاره د دواړو خواو ملکی او پوزي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړې دي. د دوی په اړه دوی د ترګري سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د خکولو په حق له خبرې کوي. زموږ په دې خبرونه کې به د افغان پارلمنت د بهرنو اړیکو د کمیټې غړي اریان یون سره مرکه وورو چې ما بشیر ګواخور سره کړی او په سر کې مې ته پوښتلی چې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي او کنه.
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه تلل شي او هغوی مدد کړی شي او که چېرې دوی امر کړي نامونه پورته نه کړي خپل پنځبنو که صادق نه وو چې یو مخ سیاست ته د پای ته کېنی دي بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې لپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
د اوسې غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه قطر کوم غونډه چې وه دی د فارم د افغانستان او مسلمان دي خو شدي نه دي او د سفر د پلار دي چې په دغه پروسه دوام پیدا کړي او بل اخره جنګ د پای ته کې کې کړی شي. په کچې دې د ټول پر او څو منځ ته یعنی عملی ګامونه پورته کړي نو کدي په ټول په پروسه کې د لا تر دې ضروري دي. نو کچې دې دوی د هغه سفرونو ته د اخره وایي نو نتیجه ورکړي نو دوی باید خپل ځمونه په ساده او سي
تاسو د صداقت خبرو کړم. دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هم رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سم نه ده. یعنې دوی کوم واقع نه وغواړي په افغانستان کې نه فشار راوړي په کوم ډول چې طالبانو په ډول باندې فشار راوړي. بل اخر اتمن هغه سولې ته غاړه ږدي خو بدبختانه که مونږ وګورو که د څو کلو کښې د افغانستان حکومت څوک غواړي سفرونه کړي ورته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دې شي افغانستان کښې او مذاکرات څوک وي او د افغانستان ملي ګټې ته مدرېږي تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو زه پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او مونږ دوی وایي چې مونږ وایو چې دوی صادق نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا وکېږي. خو زمونږ دنیا یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې همدا ده چې ولې دوی په دې باندې فشار نه راوړي ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان چې وړي به شک چې
ډېر سخت را باندې تیر یو هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2000 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهره کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کاله مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې د پولیسو په ډزو کې 48 کسان هغه مهال ووژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې 240 پښتانه په اړه یې لږ مخکې موږ د خپل همکار ظفر کریمی نه په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
نن چونکې د مئی 12 نیټه ده، دا ورځ چې دا په کراچۍ کې اکثر تنظیمونه چې دي د هغوی لخوا دا د تورې ورځې په توګه باندې لمانځل کېږي. وکیلان چې دي هغوی نن مظاهرې کوي، هغوی په خپلو موټو باندې هم تورې پټۍ تړلي دي او دوی په عدالتونو کې د کار نه کولو هم ویلي دي. دغه شان عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه د ډېرې مودې وروستو دا ځل یو سیاسي اکټیویټي کوي. هغوی د لویې جلسې اعلان کړی دی. دوی د کراچۍ سیټي ریلوې سټېشن کومه چې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده، هلته دوی د غټ جلسه اعلان کړی دی. نن مازیګر دوی دغه جلسه کوي او دوی وی چې تر سو پورې په 12 مئی کې د ککړو کسانو هغه نیول شوی نه او هغه د قانون منګولو ته سپارل شوی نه. دوی به دغه شان د 12 مئی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. دغه شان عوامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی هغه نن په کراچۍ کې د امپریس مارکیټ نه د کراچۍ پریس کلب پورې د 12 مئی د پیښې په ضد باندې چې دی هغه مظاهره کوي. دغه دوی هم غوښتنه کوي چې په دغه ورځ باندې چې کوم کسان وژل شوي وو د دوی د ګوندونو غړي وژل شوي وو دغه شان کوم پښتانه چې وژل شوي وو د هغوی قاتلان دې ونیول شي. زه به تاسو دا ووایم چې په دې ورځ باندې په 2000 کال کې د نن نه اته کاله مخکې په کراچۍ کې د 12 مئی کومه پیښه چې راغلی وو په دې کې 8 کسان وژل شوي وو. په دې 8 کې 2 چې هغه پښتانه او دا پیښه چې دی دا د کراچۍ په ملیر بلوچ کالونه او ټولو هغه ځایونو کې مخې ته راغلی وي کله چې د مختلفو علاقو نه خلک د کراچۍ ایرپورټ ته را روان وو او په هغې وخت کې د لري کړی شوي قاضي افتخار محمد چودري هرکلی ته راتلل.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د پښتنو پر قومي مشرانو د روسیو کې بریدونه ډیر شوي دي. په یوه تازه پیښه کې پرون د ګولۍ یا دوشنبه په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینو مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې هکله دا رپورټ اورو.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرورزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلی په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپل هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کم قبایلي مشران چې دي کم ملکان چې دي اوس چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نهسم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړې شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوي او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شیطان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکورټي اخیستی شوي د هغوی واپس سیکیورټي ورکړی شي. د پاتا او عوامو کې دا اساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو خو ورکوو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرورزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي 20255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اولدو چې په نور ملک کې مسله شته فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریښي دي پولیټیکل ایجنټ ته پریښي دي نه پدې نه کیږي. دا به د پاکستان ریاست ذمہ داری اخلي.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
سٹیٹ ته خدا په کور دی اوس موږ سره ما د ټریبل ملکون دی د هر وخت او ریلیټډ کسان دی او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشران جوړ کی بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان هم شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته موږ دی سٹیټ ته دا خواست دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. دې لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پرونو د خبرې رسې په جمرود کې د کوکی خیل قام یو لوی جرګه کړه. د جرګه کې په دې سیمه کې د بدامنۍ د مخنیوي په ګډون یو شمیر پریکړو شو. مشرانو ویل چې دلته به نور سودی کاروبار نه کیږي او د نشې توکو مخنیوي به کوي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسې په جمرود تحصیل کې د کوکی خیل کمپ یو لوی جرګه کې د سیمې د امنیت په صورتحال باندې خبرې اترې وشوې او ځنې ناقانونه کاروبارونو نشه یي توکو او په جرګو کې د بډو رشوتونو د اخیستو د مخنیوي په حق لهم پکې پریکړې وشوې. د دغه جرګې په وخت یو ځای مشر حاجی نور مراز کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دا خبرو کولا چې کمپ لا علاقه کې بدامنۍ کومه خبره یغه مخنیمای کول او منشیات مکمل بندیدل او دریم خبره دا چې سودی کاروبار ختمیدل او چکه مسامنګ دغه وخت نه مخکې کوم معاملې شوی غولې او طریقا مخور کول چې خلکو لنج پیرونه شي وایندای پر مکمل بندیدل.
په دې جرګه کې شریک مشران وویل چې په جمرود کې د ترګری زیاتره پیخي د موټر سایکل سورو وسلوالو لخوا تر سره شوې دي، نو ځکه په دې سیمه کې د موټر سایکل په چلولو باندې هم بندیز ولګولو. په دې اړه ملک فیض الله جان کوکی خیل وویل،
قوم کوکی خیل خو دا فیصله کړی دا چې په خپل علاقې کې په موټر سایکل چې هغه نوې ډېر موږ ته تکلیف جوړې دا په ټول علاقې کې پریشانی و مصیبت و ټول علاقې کې سرچ کې دا نو په هغه باندې موږ پابندي لګولې چې هغه باندې وسوک نه ګرځي. د دې نه علاوه په هوایی فایرنګ هم پابندي ولګوله. الحمدلله خدای دې په نظر مکی زمون په علاقې کې بلکې د خیبر جنسه په سطح باندې خبرو کم او بیا خاص کر دې نه 45 په سطح باندې زمون دا لنډې کو او جمرود کې خو تقریبا 85% ان شاء الله امن امان سچويشن ټیک دی.
او یو بل مشر ملک اسرار الله کو کې خیل په جرګو کې د بډو رشوتونو د اخستو پاړه خپل وضاحت وکړ او وی ویل،
زه په دې تحصیل کې مطلب داسې مشرانو مینم چې آپ په جرګو کې پیسې نه اخلي. داسې خلک شته کنه؟ نو دا خو بد نه دی، دا په ارزي کې کیږي، دا په هر چرته کیږي. زه تا ته ډیسټریکا والا ورکوم د وکیلان سره پیسې فرض کړه، دا مې کوم وکیلان دي کنه؟ خو ځاتې نه دی په کار. موږ دا هغه دی کوم ډیسیژن دی او دم ویلې دي چې یاره یو فیصله موږ سره ته ورسو. نو کبیا څوک تشویر کی چاله نو خیر ده کنه؟ زکه چا دواړه فریقه په خوشحال زکوي چې اغه په منس کې فیصله وشي، اغه ته مونږ په سو یو د مونږ روایت ډیر وخت نه چیرې په سو ورکړو کنه.
د جرګې غړو وویل چې مونږ په دیسی مکه زیاتره مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړی دي او هڅه کوو چې دا باقی پاتې هم د خپل ځانونو حواله کولو ته راضی کړو. او د دوه پریکړو نه د سرغړونو په صورت کې جرمانه هم مقرر شوې. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په لندن ریویو اف بوکس نومي مجله کې خبريال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ابټ آباد کې څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده په خواني مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نو. نوموړي لیکلي چې اصلن پاکستان امریکا ته په ابټ آباد کې د دې عملیاتو اجازه ورکړې وه.
سپینی مانی یا وائٹ ہاؤس پرون د سیمور ہرش داوا رد کړی ده. زمون همکار پامیر سایل دا موضوع د پاکستان زینو دفاعی چارواکو بخن غړم دفاعی چیړونکو سره چیړلې او دا رپورټ پی جوړ کړی.
خبریال سیمور هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه په بټابت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمه برخه به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته ویل چې اسامه بن لادن په بټ آباد کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به پټ آباد ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني به. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمور هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډون کې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وای د اسد دورانی ورسته مرکه او د سیمور هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یہ کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے گرد.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکه شاو خاصرخي چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون دی ورستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه د معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته بل مقصد وو او سیمور هرش هم یو کیسه کوي چې شاته بل کیسه ده. که سیمور هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوی دي.
له
ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمور هرش ته معلومات ورکل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمور هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یو خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لینن نا لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرہ پر ٹولنیز اور رسنیو کڑے وا سما پ ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر زد مقدمہ ونشی. خو ما تخکاری چھ د پوستا ننا یو ڈول نا آرامی دا چھ د دی ڈول وڑو وڑو کیسو پ صورت کے بہر رازی او سرگندیگی نو د دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا د اسد درانی د خبرو داسی کسی د زینو حقائقو ل یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او لمون سره بیا داسې لار نوي چې دا ثابت کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقې پاند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمور هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید په امیر سایل رپورٹ مور د خبرونې نیمه ته ورسیدو لمنو شاب د خبرونو لنډیز وره
نن با د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترس کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو وکیلان د مې 12مه د تورې ورځې په توګن مانځي د 2005 کال د مې په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړې شوې چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کونکو ډزې کړې وي چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیل ګوندونو اتسل وي کسان وجل شو او د سلو نزيات جوړل شوی وو عوامي نېشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا او کمران ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوې د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د خپل حقونو لپاره د مې په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګند کړي چې حکومت به په هیواد کې روانو نام نه په قابو کولو کې بریالي شي نو موري په کابل کې د زابل د 19 برم ته شو کسانو د خوشکېدو په حق لا خبري اعلان ته د وینا په وخت ویل د دې باوجود چې روان کال یې مخ ته یو شمېر مشکلات دي خو هله لري چې حکومت به ترې په بریالي توپ تیر شي د یمن شیا حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازي وشتل او غرزول لري دا خبره یو شی به ورسته له هغه مخه تراغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یو جنگي جاز لا درک شوې ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر چار سرګي لاوروب سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوې ده د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروب سره لیدکاته کوي چې په کې به په یوکرين شام او یمن کې د روانین امر د آرامۍ په اړه خبري کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له منور شامو د خبرونو لنډیز واره دوست بزمن همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وای
د اردو ژبې اج رسپانه خپل ادارې کلی کې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده د دینه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی وو ادارې لیکي 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقات په اړه خبرې اترې وشوې ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی چرته چې کال 1971 کې د روس حمله نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیخ په نیغه متاثرېږي په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پښتونخوا پریوتې دي ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کولو لزوري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوانی تجارتي هلي سلی بحال شي ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړکی د مثبت اعلانونو امید دي خو دې ټول لپاره زوري ده چې افغان حکومت د خپل ځمېواران د غیر ځمېدارانه بیانونو نه ودروي ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو سلو ته ودی ورکولو نه به دوه ملکونو کې غربت او د بیروزګاری خاتمه وشي کمی چې د ټولو مسلو جړې دي مشتق رسپان خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړه غوادر کاشغر لار بدلولو نه پس په خبر بچا خان ایرپورټ بندولو په اړه مخ ته راتلونکي خبر یقینا د تشويش وړ دي ادارې وايي بچا خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منسره کې نوې ایرپورټ جوړول غواړي ادارې لیکي چې کړنه د پیښور ایرپورټ نوم بچا خان کړی شوی دی نو هلنه یو مخصوص لابي پس نه سه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي د شن په غیر ملکی جهازونو حمله لوجي غیر ملکی جهازونو سلسله ودرېده نو داغه په بهاله کې هم د سدل چسپې مظاهره او نشوا دا مسلې په سنسه طریقه هوار شوې او اوس منسره ایرپورټ جوړول لوجه بچا خان ایرپورټ د بندولو سازش اغاز شو ادارې په وینا کده سی وشو نو دا به د چترال سوات مردان چارسدا نوخر سوابه کوهاتل او د نور علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي د هزاري ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نسی نو دا غیر لوجه بچا خان ایرپورټ ته نس نقصان وو او نس فائدہ خود یاد خورونو مسافران ته به ضرور مالی نقصان او د اضافي سفر تکلیف وی اداري اخر کلی کې یو تاریخي خرچ اهم ترين جغرافيایي حیثیت لري باید چې ايرپورټ یې د جديد سهولتونو مطابق جوړ کړی شي او سوایي حکومت له بکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخ ته اوچته کړي او کوم خلکو چې دا منصوبه جوړ کړی ده هغه یې خپل دا منفي سوچ تر کول پکار دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراورو کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبريالانو د دفاع کمیټي په خپلې ولیکنه کې ویلي چې په پاکستان کې کارکونکو خبريالان ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري. د ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دا مهال داسې څه کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي وساتي. بلخوا هیومن رایټس واچ یا د انساني حقونو د څار ادارې لیکلي چې په قطر کې د افغان طالبان سره د خبرو په مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبريالانو ته په ورپی خوستوندو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکل شو غواخونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبريالان چې ورته غواخونه ورکل کېدل وه سوال چې د غواخونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر سمو دې پورې خو دغه تاکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټا په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټا په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره د افغان پولیسو سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجه ملو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډ زوای چې تیر کال د یاد کمیټې یو لوړ پوری پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې و چې خبريالانو ته بعد ورپی خوستوندو د حل لارې راوباسي. خو د کمیټې په خبره تر دا مهال خاغلی شریف په خپل کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوې ده. نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکونکو خبريالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبريالانو د خوندیتوب په اړه حکومت کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبريالان دند تر سره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هيومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونی په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شلکسي دی پلاوي د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوي. په دغه کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوي کې درې خزي هم شامل وي او په پلاوي کې ګډون کوونکي د یو خزي په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوي کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی پستونزو هم خبري وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خوځو د حکومت او د سره سره تر په هنتون کچې پوري د خوځو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا و چې طالبانو د خوځو په ملازمت هم سي اعتراض ونکړو. راپور دی د وی چې دا هغه خبرې وی چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال تر انکار کړي وو. خود دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خوځو د حکومت د منلو خبره کړي، خو کوم خوځو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم دې یقین نکوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی وای روان کال ستونزمن دی، خو دوی ډاډه دی چې په روانو مشکلاتو به لاس بری شي. هغه پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې د پام وړ دي او ډاډ یې څرګند کړی چې ستونزې به هوار شي. په اړه یې د اجمل اند رپورټ اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برم تشو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبريالانو ته خبرې کولې. سربیره پر دې چې روان کالي چې د حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو بالا خو ډاډ سرګن کړي پر شتو ستونزو به لاس بری شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی ویل لومړی ورځ چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شو، ما تاسو ته ویلي وو چې سکل ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی او بیا هم تکراروم که خدای کول پر دې ستونزبه د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالي شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
وبعد فی ولایزی مملکت که صلح ثبات و رفاس نایل خود شدیم.
ولسمشر غنی د افغان امنیتی ځواکونو وروستۍ لاستراوړنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه ترسره شوي عملیات بې ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغه هلته امنیتي ځواکونو د بېلابېلو چاودېدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په منظمه توګه هر ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د نونس تنه برمته شو کسانو د خوشی کولو پاړه ول چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته پیسې ورکړل شوی او نه داسې بندیان خوشی شوی چې د افغانستان د محکمو د حکومت لمخې په زندان کې وي. هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو پاړه ډیر جزئیات ورنکړل خو نور افغان چارواکو ویلي چې هغه به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د خکېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربېره ماتې خوړلې.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امن غواړو. امن غواړو
د امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې بیا ته کیږي؟
یو ناڅه بدرزه شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې داغه مینه له ژوند د سره نسته.
هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې اواز دی، د ادم تشدد اواز.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا ځامنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او اوسم اوریدونکو د وادي سرسم تاسو ته پام کوه اونیزا تنزیه خبرونه درورو د زموږ همکار امن الله ناصر د ته جوړي.
خبرونا او فریادونا
دا راډیو کمال دے. السلام علیکم گرانو. اپریشن زدہ، زلزلہ زدہ، سیلاب زدہ، قہر زدہ، بے روزگاری زدہ، بے اتفاقی زدہ اوریدونکو ستاسو د نور زدہ کول د پار را ورسیدے گورگین مرچکے، یعنی تاسو خپل ځان اوس د نور زدگانو سره سره گورگین زدہ، توتکی زدہ، سورسک زدہ او شالیلا بادامی زدہ هم بللی شي. دی هله یو چې پرودونو باندې د تیز رفتار موټرونو په ضد کې براغلی نه یاست، د دوی په دوړو کې به خاوري خاوري شوی نه یاست، د دوی د لوګي په سبب به مصپګمی توري او پسینه کې تخته شوی نه یاست، د حق ګراکانو چې شان اخلی نه صرف ټیم پاسوي، د هغو ګراکانو بې ځایه تپوسونو به قهرولی نه یاست، د بجلی بلونو او د ګیس غونډه ټکسونو به بیرولی نه یاست، په خوب کې راغلی د محبوبې پلار به لکټه لاندې را غورځولی نه است، د ټي وي د بیلو بیلو چینلونو انکرانو او د بیلو بیلو پارټیو د سیاستدانانو رنگارنګ تقریرونو به لیونی کړي او زهنی ناروغ کړي نه یاست، او بیا ستاسو د پختنی یعنی عیادت د پار راغلو خپلوانو تربورانو د یوی یوی میاشت میل مستیاو او خدمت به لخپل کور او حجرینه په منډه منډه کړي نه یاست، د اغوی د ماشومان شور شرابی به په سایکل سپاره دریم کلی ته فرار کړي نه یاست، او د هغه کلی ماشومان به بیرته د ډبرو په وشتلو وشتلو خپل کلی ته مجبوره او راستانه کړي نه. نو ګرانو، له یوې خوانه د ناروغۍ نه در پدره او بیا د دې تپوس ته د راغلو خپلوان پښتنو د خاطر او مدارت نه په خودکشي مجبور شو او ریدونکو د پښتانه خو غم هم مصیبت خوشحالی هم جنجال مرګ هم ډیر ګران او ناروغي هم د سر درد وی څنګه اولی راشي چې دا وخت مونږ د خپل استودیو اکشن او ریاکشن د یو ناروغ کہانی هم د پسبانی د تاسو پوری در ورسو دی مریض لتیری وی افتینا زمون په استودیو ګړبړې شن باندې قبضه کړې ده او نوځي د دمرکا په کلمي خود توتکی چکر بازه په خپل چکری انداز کې در تاسو پوری در سوي توتکی چکری او ناروغ
ناروغ ورورا بلا دی واخلم شتړی مشه
ای اوی الوی اوف خبردار چوران گیران نشی کری دا ټول بوتل بوس کم
وای 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 پدی بوتل کی دی چی شی
پدی بوتل کی می در زکام توخی سر درد پخی درد ملا درد گیڈی درد کبز ٹی بی شوگر های بلڈ پریشر ڈاون بلڈ پریشر چوے مار گولیانی مچھر گولیانی ٹولی گولیانی او دوایانی می سر مکس کری دی مکسچر می جوڑ کری دی کلا نجدیش می جنه خورم نی زما دا قتل کیس با پتا بانی کی گی آو
نا تا زمان سٹوڈیو تا ولی راغلی خو ورش حال تا اسپتال تا کور تا حال تا دا دوایانی اخرا
دا غزین خورا غرزی دلیم جنه دری کال پا کور کیوم دری کال پا سرکاری اسپتال کی او پیند کال پا پرائیویت اسپتال کیوم اخیر می فیصله اکرا چه راشا دا میڈیانا مدد والا او راغلم ستاسو پا استودیو باندی می قبضه اکرا دا خوده بار دی دا دی جوله روی دی دا ای ڈی پیز کیم تمی واسطه ویزم اپریشن ضرب غزب والا اوت می ورکه تیاریم بس کور ته می مال سوی پا اسپتال کی می مداخل وی
یو یو دا سره خو لیونی شو تا دا کور آو اسپتال نا ولی دم را داره گی
گور تا زم خو کور تا نزم جنه دا دنن نپینزل اسکال اوڑان دیو تریجیزی سٹوری دا پا کور کی بروتو بس یو معمولی تبا می ورشوا زکامو بس خپلوان خبر شو یو لین بلگیدل او زما غریب د کور مختا کور نشو هوټل شو چې د ارچا بچایو او بسکټو ته زړه اوغوښت زمون کور ته به راغلی او بیا به تر ماخوستانه ناستو ټایم بې پاسو ډاکټر د آرام او خوب دوایانې را کړي وې هغه آرام چیرته خوراکې خو بیا هم خوشحاله وم دا خو چای والاو دا ورځې به ناستو ماسخوتن به خپلو کورونو ته لاړو های 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 د لرې خپلوان خبر شو توبه توبه توبه
د لرې خپلوانو بیا څه وکړه
های 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 خورکه څه درته وایم پلار خو به یې زما تربور و هغه خو به راتلو د هغه سره کور ودانی اتلس ماشومان بس زما کور خو پاتې نشو بس د ای ډی ټی سکیم شو دا خو راغلو هغه نور تربوران چې خبر شو هغوی هم را روان شو راغلو د پوره یوې یوې بیاژې د پاره خپلوان نه و بس جوړ لښکر و بس آباد شو زمونږ په کور کې نه خوب نه آرام نه ورځ معلومه وای نه شپه تبه مې په بدو واوخته ټی بي ترېنه جوړ شو سر درد مې په بدو واوخت شوګر ترېنه جوړ شو
ښه نو ته ځکه دلته راغلې
ای ساده جینۍ ډایرکټ دلته کله راغلی وما سیده لاړم پرایویټ اسپتال ته ما وې دلته به نو یو څو ورځې په آرام تیرې شي دلته به د دې خپلوانو نه خلاص شم هغه چېر ټول اسپتال ته راژیروژو د شپې او ورځې دلې رارته پراته وو د چا چې به په عدالت کې پیشیانې وي هغه به هم زما د تپوس په بهانه دلته راته پروت وو چا چې به په بازار کې شاپنګ کولو هغه هم زما په کمره کې میلمان وو، چا چې به د کلي نه مریض راوستی وو هغه هم زما په غاړه کې، چې د هسپتال بیل مې ولیدو، بلډ پریشر مې د کمیز نه بهر راووتو، شوګر مې تر ترمامیټر نه بهر شو، او بیا چې مې د دوی د خوراک او سکاک چایو د هوټل بیل ولیدو، بس بله لاره خو نه وه، د پرایویټ هسپتال د کړکۍ نه په راسته باتروم پایپ را وغورځېدم او راغلم سیده سرکاري هسپتال ته.
چلو شکر دی چې ځان دې ځین خلاص شو، په سرکاري هسپتال کې خو به په آرام شوی، هلته خو په واډونو کې دومره لوی لوی موږکان ګرځي لکه پیشوګانې، او دومره لوی لوی سپیږې وي لکه مچې، هلته خو به نوې درپسې راغلې.
های های زموږ تربوران خو انسان په دوزخ کې لا نه پرېږدي، دا وایي سرکاري هسپتال ته خو به نه وي راغلي، هلته راغلو. نن سبا خو اسې هم ټول په آی ډي پیز کیم کې دي، د مخه به لا خو د حیران خان درنې ته وتلو، هلته مې وخت تېرېده، اوس خو هغه هم نشته. بس ټول هسپتال ته به جمعهته راغلو، اول خو پسې روزه و اخر چیله شوه، او بیا څلور میاشت پس د هغه ځای نه هم راوغورځېدم، درې څلور ورځې شپې په بیلو بیلو باتروومانو ګیره جانو او مسجدانو کې د اوسېدو وروسته دلته راغلم او ستاسو په استودیو مې قبضه وکړه.
یو یو نو ته به دلته تر څو پټې؟
چې تر څو په حق نه یم رسېدلی، کم از کم زما د مرګ پس ته خو به خلک سبق والي، خبر به چې ستاسو د راډیو کمال له لارې، او بیا به د خپلو تربورانو څخه په تپوس تپوس کې تپوس نه جوړی لکه زما د چی جوړ
کړو.
سو ویشتان از ماس پی نه ڈاکٹر جان، سستا سما قربان کل می دکھے رابرے اللوی اللوی، از ماس پی نه ڈاکٹر جان، سستا سما قربان علاج دکھرم پریشان کل می دکھے رابرے اللوی اللوی. مینا جوڑی جو سر درد مینا ختمی جے، جو کا مینا جوڑی جو سر درد مینا ختمی جے، تک تک دزر تیزی جے او گڑ گڑ پنس کی کی جے، تک تک دزر تیزی جے او گڑ گڑ پنس کی کی جے، را پوری سو ٹکھان بس مینا ڈاکٹر جان، سستا سما قربان علاج دکھرم پریشان اللہوی اللہوی، ماس بینا ڈاکٹر جان، سستا سما قربان علاج دکھرم پریشان کل می دکھرے راپے اللہوی اللہوی، ماس بینا ڈاکٹر جان، سستا سما قربان علاج دکھرم پریشان کل می دکھرے راپے اللہوی اللہوی.
د پښتنو په کور کې کمر شوي نو به هم پوره کال حجره له میلمنو نه ډکوي، او که دې واده وکړې یا دې زوی پیدا شو نو به هم تر هغو پورې چې د هلک غاښ نه وي راغلي تورې او شنې چای به پخیږي، شوروا او روشونه به جوړیږي، او ګپې شپې به روانې. او که چېرته بیا ناروغه شوي نو به هم همدا حال وي، اگه خپلوان خو خوي چې راشي د تپوس دپاره څه میوه او څه جوسانې را اخیستي وي، د څه ساعت دپاره کینی مریض ته تسلي ورکړي او بیا لاړ شي.
خانه خودی ده حق خپلوان و خراب بشی که یو خود دیوی او دره نور پا پسیوی او چی راشی او دیوینی اول خبری دیوی الله ترنگ تک جر شوی ظالمه خونیم نه پات شوی او بیا دلتا یوه میاشت نشوی تر چوپوری چی ناروغه ده کورنا گورتا نوی ورخ کتا کلی پا وقت دری دری واره چی دری دری روشا او پینزه تپخ شورواوی د داشی خپلوانو نه د ځان د خلاصی دو طریقه داده چې په دوه هم ورځ د شوروا تپ ته یو پاو جمال ګوټه ورواچوه چې وی خوري بهر لاړ شي او بیا بیرته نشي را او پات شوه د دوی سره راغلی دوه درزن ماشومان او درې بیګمات د اغوی په کمره کې داسې مونګکان اوري لکه او داسې سپږې اور پرېږده چې سهار وختي خپله کډه بیرته اوتړي او روان شي او که مو داسې ونه کړه نو بیا پام کوه تاسو به کډې تړئ ځان به ټینګوئ یوې خواته د ډاکټر انجکشن ته د هغه د بیلانو انجکشنونو ته او بیا د خپلو خپلوانو د نخرو پیغورو او خرڅونو و انجکشنونو ته هو پام کوه پام کوه لکه پام کوه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
Cool is a